دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شابه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم زنذرانه یوسف زین تاسو دی وخت خبرونه اوري سپینه ماڼۍ وای چې په 2021 کال کې د جمهوریت د سکوت را روسته افغانستان ته چې کومه بشري مرستې استول کیږي د افغانستان خلکو ته ګټه رسی نه چې طالبانو ته د سیشن به پورس د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډانل ترامپ د طالبانو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د حکومت په تګلاري د نیوکې ترڅنګ ویل واشنگتن طالبانو ته میلیارډونه ډالر برابر کړی دي ترامپ د فلوریدا په ایالت کې یو خبري کانفرنس کې د وی پوښتنې په جواب کې چې ګوندي امریکایان د طالبانو سره د امریکا په میلیونو ډالرو مرستو په غوسه دي وویل باور نشي کېده میلیونو نه بلکې میلیارډونه ډالر څوک اساسا طالبانو افغانستان ته د میلیارډونه ډالر ورکوي دا جو بایدن ورکوي تر دې مخکې یو امریکایي مقام چې افغانستان سره د استول کېدونکو مرستو سار کوي ویلي وو چې د مرستو جدي سار کیږي چې طالبان ترې ګټه وانخلي د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی پولیسو لخوا افغان کډوالو سره د ناسم چلند په تړاو خبرو شو رپورټونه ته خبرګون خول او د غیوات د چارواکو غوښتي چې بخپل سر د افغان کډوالو د نیولو او د هغوی زورولو لړۍ بند کړي د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی اسیا د سانګې مرستيال بابور امپنند د چاشمبي پورز نو وخت په ویلا می کې د افغان کډوالو د نیولو او په جبري ډول د هغوی د استلو لپاره د پاکستانی پولیسو په اقداماتو باندې اندیکات کړي دي هغه ویل چې پاکستانی پولیس د شپې په محل د افغانانو د اوسیدونکو ځایونو باندې بریدونه کوي او د خزو او ماشومانو په ګډون په لسکونو سلګونو افغان کډوالو نیولي او بندیان کړي دي د بخښنې د نړیوال سازمان دغه چارواکي په وینا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د پولیسو روان اقدامات په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د حکومت د ستر توپیری سیاست یو برخه ده د هند بهرنو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد د بهرنو چارو وزارت منستيال وکرم مصری د طالبانو د بهرنو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متکی سره د متحده عربی اماراتو په دوبی خار کې لیدلی او د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په لارو چارو خبرې کړې دي د هند بهرنو چارو د وزارت بیان رندیر جسوال د چهارشنبه په ورځ جنوري اتمی ایکسپټول نه شبکه کې په خپل پاڼه لیکلی چې د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان او هند ترمنز د سوداګرۍ لپاره د چار بهر درنه د کار اخیستلو په مسله هم خبري شوې دي هغه لیکلي وانو خو افغانستان ته د هند د روانو بشري مرستو دو اړخیزو مسایلو او په سیمه کې په امنیتي وضعیت خبري کړې دي د هند د بهرنو چارو وزارت ویلي چې د وکرم مصری او امیر خان بودکی په دې کتنې کې د کرکټ په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا په اړه هم خبري شوې دي د پاکستان یو شمیر سیاستوالو مدني فعالانو او مدافع وکیلانو د پاکستان د پخوانی لړمحاله حکومت لخوا د 2023 کال په ورستیو کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ډلېزو استلو په ضد جنوري په ومه د پاکستان ستري محکمې ته عریضه کړې ده د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی سناتور فرحت الله بابر د جماعت اسلامي سناتور مشتاق احمد خان د بشري حقوقو فعال امین مسعود جنجوا مدافع وکیلان جبران ناصر عمران شفیق او ایمان زینب مزاری دغه عریضه د پاکستان د اساسي قانون د لاندې ثبت کړی ده پاریزه کې د پاکستان مرکزی حکومت پخوانی لړمحاله صدر اعظم انوار الحق کاکړ د کورنیو چارو وزارت مستیال د سلورو وړو ولایتونو او په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو کمشنر فریق ګرځول شوی دی خبرونو ته ایدا مورکو د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس شاوخوا کې د پراخي اور لګیدنې له کبله هدا یکل 15 تر مړشوي او سپاندي سل نور کسان بې ځای شوې دي د رويټرز خبرې جنس رپورت په اساس په لاس انجلس کې تر ټولو وجاړون کې اور لګیدنه د چتر دې د مې د زرو کورونو زیات سوځولې دي په خبرو شو تصویرونو او ویډیوګانو کې ښکاری چې کورونه او موټرونه په اور کې لمبه شوي هغوی چې له اور نه تښتیدلې خپل موټرونه هم پریخي دي د اطفایي زرګونو کارکوونکو په لاس انجلس کې په دریو بیلابیلو ځنګلونو کې د اور په مړکولو اخته دي تیز بادونو دا اور په چټکۍ سره خپور کړی دی د پینټاګان ویاندی سبرینا سنگ ویل چې د دفاع وزارت پلان لري د بهري ځواکونو لس سرخي الوتکې د اور وجنې لپاره کالیفورنیا ته واستوي د سوریه په شمال منبج سیمه کې د پنځشنبه په ورځ جنوري 9مه د ترکیه د هوایي ځواک د ملاتړ نه برخمنو ترکی په لوز واکونو او د کوردانو په مشرۍ ځواکونو ترمن جګړه کې اته درشت نه وجل شوې دي. د غتازه جګړه په داسې حال کې رامنځته شوې چې متحده ایالاتو د چهارشنبه په ورځ جنوري 8مه ویل چې په سوریه کې د ترکیه اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره کار کوي، تر څو د ناتو متحد هیواد ترکیه د کور جنگیالو په وړاندې د عملیاتو د پراخولو نه ډډه وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی چې واشنگتن په داسې یو حللار کار کوي چې د ناتو غړي هیواد ترکیه د سوریه په کوردي ځواکونو د پوځي عملیاتو د ترسره کولو نه راوګرځوي. تر نو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر جیمی کارتر د جنازې دولتي مراسم د پنځمه پورې د واشنگتن په ملي کلیسا کې ترسره شول. په دې مراسمو کې د نورو امریکایانو او امریکایي سیاستوالو ترڅنګ د امریکا پخوانی ولسمشرانو هم برخه درلوده. کارتر د 2023 کال د دسمبر په 9مه د 100 کلو په عمر ومړ.
د امریکا د دیموکراسي په ځړ کې د امریکا نه هدیر شم ولسمشر ته ورستای درناوی کوي. جیمی کارتر د دسمبر په ورستیو کې د 100 کالو په عمر ومړ. هغه په ورستي 2 کلونو کې په جورجیا کې تر جدي مراقبتونو لاندې وو. د کارتر جنازې ته لومړی د پاپلرني ټاټوبي او بیا د جورجیا په پلازمین اټلانتا کې د درناوی مراسم ترسره شول، او بیا دغه جنازه د الوتکې په واسطه د دولتي مراسمو لپاره واشنگتن ته ولېږدول شو. جنازه د امریکا کانګرس ته راوړل شو، چیرې چې د رواني اونۍ په پیل کې د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس د امریکا د راتلونکي ولسمشر د بریا تصدیق وکړ. د کانګرس غړو امریکا غاک ته د کارتر په اړه داسې وویل:
آی هاف اولویز ادمایرډ نات اونلی هیز کوریج.
ما تل نه یوازې د هغه زړورتیا ستایلې، بلکې هغه یو واقعي محترم انسان و. هغه د سندې په خونځي کې درس ورکړي، ما هم دا کار کړي، خو زه فکر کوم هغه څه چې هغه وکړل ټول خلکو ته پاملرنه و، او نوموړی د خلکو ولسمشر و.
جمهور رئیس کارتر یو ښه انسان و. جمهور رئیس کارتر هغه انسان و چې خپل هیواد ته یې خدمت وکړو. امریکا پر هغه ګران وه. زه د هغه د ټولو سیاستونو سره موافق نه وم، خو د هغه د هیواد پالنې سره مخالفت نشي کېدی.
ولسمشر بایدن خپلو دیموکراتو همکارانو ته د کارتر په اړه وینا کوي:
موږ ښایي د هغه په څیر کس بیا ونه وینو. ښه ده چې موږ ټول هڅه وکړو یو څه ډیر د کارتر په شان واوسو.
شنن کې وای چې کارتر او بایدن ځینی ورتوالی لري.
کارتر د یوې دورې ولسمشر وو، او بایدن به هم د یوې دورې ولسمشر وي، او دا هیڅ وخت د سیاست او پالیسیو د صحیح ترکیب انعکاس نشي کولای. زه ویلی شم چې دواړو ولسمشرانو د سیاست کولو پر ځای پالیسی غوره وګڼله، او هغوی دواړو د دې کار بیه ورکړه.
د پنځمبه په مراسمو کې ولسمشر جو بایدن، منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د امریکا ټول پخوانی ولسمشران ګډون کوي. کله چې پښتنه وشو د راتلونکي پخوانی ولسمشرانو سره د کارتر مشابهتونه څه دي، ګالستن ماکس وکر:
نه پوهیږم چې د دې پښتنې ځواب له کومه ځایه پیل کړم. زما په اند له یوه مورد پرته دواړه په هره برخه کې تفاوتونه لري، او هغه دا چې دواړه د ګوندی دایرې پرته واکته ورسېدل.
اوس د کارتر جسد د هغه د ولسمشرۍ څخه لسیز وروسته په داسې یو ځای کې ایښودل شوی چې په دې هیواد کې له ډېر درناوي څخه برخمن دی. د انیتا پاول راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسېد. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل، او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکاو. د امریکا فقید ولسمشر جیمی کارتر څوک وو، او د افغانستان سره څه ډول روابط درلودل؟ د امریکا د ملي دفاع پانتون مشر استاد علي احمد جلالي وی کارتر نه یوازې په امریکا
بلکې په ګڼو نورو هیوادونو کې د بشري حقوقو ملاتړ و. ښاغلی جلالي امریکا غاک ته وویل کارتر په افغانستان کې د شوروي اتحاد له برید مخکې مجاهدینو سره روابط نه درلودل، اما د وسلو د اخیستو لپاره هغوی ته د پیسو د ورکړې سره موافقه وکړه. ښاغلی علي احمد جلالي دا خبرې زموږ د همکار سمیع الله جلالزی سره په مرکه کې کړي.
جنی دغه نظریات داسې موجود دي چې د کارتر په وخت کې د مجاهدینو سره د کومکونو للارې امریکا غوښتل چې دغه اتحاد شوروي ته د افغانستان کې ښکیل کړي، یعنی زمینه سو برابره کی چې اتحاد شوروي مداخله وکړي په افغانستان کې او بالاخره په هغه ځای کې بند پات شي لکه په ویتنام کې چې امریکا بند پات شو. دا خبره په یو وخت کې کېدل، مګر دا خبره ډیرو کسانو رد کړله او حق اسناد د امریکا چې له محرمیت وتلی دی اوس او په اسنادو کې د بریژنسکي خبرې هم شته، د روبرګیټ خبرې هم شته، د خپل دغه خبرې هم شته، د کارتر خبرې هم شته. دا خبره را دی په هغه وخت کې امریکا شروع چې وکړل په جولای د 1990 کال پورې کال کې، په هغه کې ټول ټال د خبره دا و چې دغه چپیان چې په افغانستان قدرت رسیدلی دي دغه پرش مخه دي دی ونه شوروي اتحاد مداخله ونه کې کومون کن روانو، اما کومکونه زیاتره نقدي کومت کنو. ټول په هغه کال کې تقریبا ولکه تقریبا ولکه شپږ سو پنځه نوي زره ډالرو چې هغه نه یو سو پنځه شل ډالرې دی بلې بودجې لپاره تخصیص شوی دی نو نسواته اون کال پورې، اما پاین زمون کې هغه کې دا پیسې وي او یو څه دغه بودی کمیونیکیشن یا دغه مخابراتي وسیلې نو مادي غیر نظامی کومکونه وو او د وسلو د پر امریکا دغه علاقه نه درلوده. منتها د عربستان په دغه په مشورې دا ومنل چې پیسې پاکستان ته ورکی، پاکستان له نورو منابعونه وسلې وپیری. مګر خبره دا د 1990 کال و لا اتحاد شوروي مداخله وکړه، تر شي اتحاد شوروي مداخله وکړه مسله بیل شوله.
یعنی جنرال صاحب د مجاهدینو څخه په شکل ملاتړ او د شوروي په وړاندې درېدل دغه د امریکا قصه هم همغه د کارتر په وخت کې شروع شوی وه کتر هغه مخکې هم څو
د کارتر په وخت کې د مجاهدینو سره د کومکونو شروع شول په لکه چې مخکې ویل ما کومکونو نقدي او پاین زمان کې بغیر مستقیم لارې وو د عربستان سعودي او د پاکستان لارې وو، مګر مستقیم کومکونه چې زیاتره شروع شو پس لیکي اتحاد شوروي په افغانستان کې مداخله وکړل.
د سیمې په اړه د کارتر سیاستونو تجلی په مجموع کې تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
کارتر په امریکا کې یو محبوب رئیس جمهور تیر شوی دی چې ډیر عادي ژوند ریاست جمهوری ته ورسېدو او په ټول عمر کې د بشري حقوقو یو لوی پلوی و، هم په امریکا کې هم په نور هیوادونو کې. حتی پس له دې چې له جمهوری ریاست نه لرې شو د مور تر اخره پورې خیریه کارونه وکړل او یې تدریس وکړ د اخلاقیاتو او یاد دا چې په نور هیوادونو کې ولار چې لپاره شرایط د سولې او امنیت لپاره برابر کړي. دا مګر په عین زمان کې په ډېر مشکل وخت کې کارتر ریاست جمهوری ته ورسېد. په هغه وخت کې داسې وې لې خو په افغانستان کې کودتا وشول او په عین زمان کې په پولنډ کې تحریک دی دغه کارګری رامستو شو او شوروي اتحاد ګوښل موجود او په ایران کې انقلاب اسلامي شو لبل خاط سفارت اشغال شو. دغه مشکلات وو چې د کارتر اداره هغه لوی ستونزې او لوی چیلنجونه، مخصوصا چې کارتر چې کوم اقدامات وکړل دي لپاره چې د یرغمل خلاص کړي ایران هغه ناکام شو. په نتیجه کې دغه په خپل د دې سبب شو چې کارتر په دوهم دوره کې جمهوری ریاست ته ورسی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا امریکا غک آشنا رادیو ده. سپینمانی وی چې په 2020 کال کې د جمهوریت له سقوط نه وروسته افغانستان ته چې کومه بشری مرسته رسول کیږي ګټه د افغانستان خلکو ته رسیږي نه طالبانو ته. دا چې د سپینمانی د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د امریکا غک یوې پښتنې ته په همدې تړاو څه ځواب ویل دی جزئیات د ایوب خوري ناورو.
د افغانستان سره په تیرو درېنیمو کلونو کې د طالبانو وخت رسیدو وروسته د مرستو په اړه انتقادونه د لومړی ځل هم نه دی او ډونالد ټرمپ لومړی کس هم نه دی چې انتقاد ورباندې کیږي په بایدن په تګلاره یا د افغانستان سره په مرستو باندې پوښتر پوښتنې لاندې دي په کانګرس کې تل وي د سیاسي مخالفینو له لوري خو اوسپین ماڼۍ تل دا ویلي دي او پرونې هم د امریکا غږ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ډونالد ټرمپ دې انتقاد ته دوی څه جواب لري جان کربی امریکا غږ ته وویل چې دغه مرستې داسې ډول تنظیم شوي چې طالبانو ته نه رسیږي د افغانستان د اولس سره مرستې کیږي جان کربی بلې ډېر مهم موضوع ته هم اشاره وکړه چې بیا بیا دا موضوع یاد سوي ده خو دا ښایي لومړی ځل وي چې په داسې تفصیل یا مفصل جواب امریکا غږ ته ورکړ جان کربی وویل او زه غواړم چې دا ولولم چې دا مهمه ده چې موږ په یاد ولرو چې موږ په افغانستان کې د خپل ماموریت په محال د افغانستان د حکومت چې غنی مشرک ولا د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو سره مرسته کړې ده او دا وسلې چې تاسو اوس ګوري هغه وسلې او مهمات دي چې هغو ځواکونو په واک وي او وروسته یې تسلیم کړي او یا یې شاته پریښودي دا د افغان امنیتي ځواکونو وسلې دي متحده ایالاتونو طالبانو ته نه دي ورکړي او دا د شلکلنی جګړې په محال د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره منځوري شوی وي نو بینان هغه وسلې چې طالبانو ته پریښودل شوی دي هغه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو وسلې دي چې طالبانو ته پاتې شوی او ملي اردو ته دا وسلې د امریکا د دواړو ګوندونو په موافقه او تصویب ورکړل شوی وي دا هم هغه مهمه موضوع ده چې دا سپینې ماڼۍ تل دا موضوع روښانه کړی و خو په دغه ډول تفصیل سره په لومړي ځل وویل ځکه ډونالد ټرمپ تیر ځلی دا انتقاد کړی و چې زه په واقعي وای دغه طالبانو به په امریکایي وسلو دا ډول پریډونه یا رسمي گذشت نه کاو نو هم هغه وسلې او هم د افغانستان سره مالی مرستي سپینې ماڼۍ د خپلو کړنلارو دفاع کوي او ډونالد ټرمپ تر اوسه انتقاد کړی دا چې په واک کې په شلم د جنوري وخت چې کله سپینې ماڼۍ ته راشي څه کوي لږ وروسته وایي ګورو
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دی شو دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د جنوري په شلمه د واک له ترلاسه کولو وروسته به د امریکا په څناڅه ټولو ساحلونو کې د تیلو او غازو په استخراج لګیدلې بندیزونه لغوه کړي دا بندیزونه ولسمشر جو بایدن د جنوري په شپږم نیټه اعلان کړل نور تفصیل په اړه د امریکا غږ د خبريالې ویرونه کا والډیراس اګلیاسس د رپورت په پښتو ژباړه کې اوري
ولسمشر جو بایدن وايي په سمندرونو کې د تیلو استخراج دومره ګټنه لري که څومره چې د چاپیریال روغتیا او اقتصاد لپاره خطرونه لري بایدن وايي ګټه یې په خاص ډول په داسې حال کې بالکل نشته چې امریکا د پاک انرژي د اقتصاد په لور حرکت کوي بایدن د جنوري په شپږم د شاوخوا 253 میلیونه هکتار فدرالي اوبونه د تیلو او غازو په استخراج یو نوې بندیز اعلان کړو دا د امریکا زیاتره سمندري سیمه ده
زبې سم د لاس الله وکرم دا کاربر ډیر ژر وشي
منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په چټکۍ سره ژمنه وکړه چې د جنوري په شلمه د واک د ترلاسه کولو وروسته به بندیز لغو کړي او په سمندر کې به کیندنې زیاتې کړي.
موږ به استخراج وکړو، موږ به په ډیرو نورو ځایونو کې استخراج وکړو او د انرژۍ لګښتونه به ډیر راټیټ شي.
خو حقوق پوهان وایي چې د بندیز لغو کول به اسانه نه وي ځکه چې دا ډول اقدام ته د کانګرس قانوني اجازه ورکول حتمی ده. په عین حال کې چاپیریال پوهان وایي چې نوی بندیز به د اقلیم د بدلون د مخنیوي سره په مبارزه کې مرسته وکړي.
ساينس روښانه کړی چې د فوسیلي سونګ توکو پراختیا زموږ د نړۍ د تودوخه د 1.5 درجو سانتیګراد نه خکته ساتلو سره مطابقت نه لري. دا هغه حد دی چې د پاریس په تړون کې د ځنګلونو د اورونو، طوفانونو او نورو اقلیمي ناورینونو د زیاتېدو نه د ساتلو لپاره ټاکل شوی و.
ترامپ خو هم په دې اړه شک څرګند کړی دی چې انسانانو د اقلیم بدلون رامنځته کړی. د ساحلي انرژي صنعت مدافعین د منتخب ولسمشر دریس تای
د نړیوال اقتصاد لپاره هر ورځ تقاضا 100 میلیونه بیرل ده او کوم دا انرژي دلته په متحده ایالاتونو کې تولید نکړو نو دا به چیرته تولید شي؟ موږ باور لرو چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې لوړ معیارونه ولرو.
په ډیوک پوهنتون کې د سمندري بیولوژي استاد انډی ریډ منی چې نړۍ د اوس لپاره تیلو ته ضرورت لري.
instantaneously transition
موږ نشو کولای په سم دستي توګه د پاک انرژي سرچینو ته انتقال شو. دا به ډیر وخت ونیسي، حتی که دا پروسه ورو هم وشي خو زه فکر کوم چې په ودمه حال کې به د انرژي پاکو سرچینو ته اړتیا وي.
هغه زیاتوي چې زرغون انرژي ته انتقال به د متحده ایالاتو د مشرتابه سره یا پرته ترسره شي. دا به د ویرونیکا اګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه نظراني یوسف سي امریکا غږ.
امریکا غاګ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په واشنگتن ډي سي کې د بایبل میوزیم یو تر ټولو زوړ ایبرانی کتاب نندارې ته وړاندې کړي چې کارپوهان وایي د 200 میلادي کال په زوړ تاریخ پورې اړه لري. دا کتاب چې د افغانستان په بامیانو دره کې کشف شوی نه یوازې د يهودانو په تاریخ بلکې د افغانستان په کلتوري تنوع هم رڼا اچوي. د روخان نورزی رپورت تاسا احمد شکیب دوست وړاندې کوي.
دلته په واشنگتن ڈی سی کې د بایبل یا انجیل په موزیم کې یو نندارتون جوړ شوی و. دا د کتاب په بڼه تر ټولو پخوانی پیژندل شوی عبرانی نسخه ګڼل کیږي چې لرغونتیا یې اتمی پیړۍ ته رسیږي. 15x15 د کتاب په بڼه د غلرغونو متنونو کې د یهودانو د سهار منځونه، مقدس شعرونه او د هاغادا د مراسمو دعاګانې شامل دي. د موزیم چارواکي وایي دغه کتاب چې د افغان ادبي متنونو یا افغان صدور په نوم یادېږي د نړۍ په کچه د یهودانو پر تاریخ د پوهیدلو لپاره یو له مهمو آثارو څخه ګڼل کیږي.
Prior to understanding what this was, there was a large gap.
نو مخکې له دې چې پوه شو چې دا څه دی، د پیړۍ په اوږدو کې د وخت لوی تشه یا فاصله موجوده و چې موږ يهودي کتاب نه درلود. تر څو پوه شو چې يهودان څومره د مخه کتابونه کارول، نو دا کتاب له دې اړخه چې دا مهم معلومات ورته اشاره کوي او کله چې ګورو چې موږ اوس هغه دواګانې لیدلی شو او لا هم په دې کتاب کې په يهودي ټولنه کې لوستلی شو خورا ارزښتناک ګڼل کیږي.
د کتاب په بڼه دا لرغونی متنونه د يهودي کتابونو د تاریخ لرغونتیا شاوخوا 200 کاله لا زیاتوي او متنونه د افغانستان د بامیانو په دره کې موندل شوی چې د ورخمو په لرغونی لار کې موقعیت لري. دا مسیر چین، منځنۍ ختیځ او لیدی سره نښلوي. د ورخمو لار افغانستان ته کلتوري او مذهبي تنوع هم بخلی و.
These silk routes waypoints
نو د منځنۍ دورې په لړ کې د ورخمو د دې لارو په اوږدو کې د يهودانو یو ډېره مهمه ټولنه و او زیات شمیر يهود سوداګر او مسافر به هم په منځنۍ آسیا کې د ورخمو پر دغو لارو تګ راته کاوه.
د يهودانو دغه لرغونه کتاب څو پیړۍ خوندي پاتې شو او په نوی ملسیزه کې د افغانستان په بامیانو دره کې کشف شو او مسلمانانو، يهودانو او عیسویانو په ګډه کار وکړ چې دا خوندي شي، خلک قربان دي ځان پوکړي او نړۍ هم ورته لاسرسي ومومي. په دې موزیم کې د دې کتاب نندارچیان وایي چې دا نندارتون لیوبل سره د نړۍ په وسلولو او نخلولو کې د افغانستان مهم رول هم په ګوته کوي.
I have seen that there are some manuscripts.
ما ولیدل چې ولاسمن یا خطی نسخه شته چې په اوسنی افغانستان پورې رسیدي او هلته یې قدامت پړاده کوي او د هغه معلومات چې زه پرې خبر نه وم او له همدې امله دا په نړۍ کې یو له بل سره د متقابل ارتباط حقیقت روښانه کوي.
دا نندارتون د ننداره کوونکو لپاره دا فرصت هم برابروي چې د افغانستان په اړه یو څه زده کړي.
Really wasn't aware of the Jewish presence in Afghanistan.
زبر خد کې په افغانستان کې د یهودانو لشتون څخه خبر نه وم. دا د فارس لرغونو سیمو پورې د دوی شتون په ډاګه کوي. دا اړخ لګوي خو زور باندې هیڅ نه پوهیدم. صحیح خبره دا ده لکه څنګه چې تاسو د بودا مجسمې د هلینایز یا د یونانی کلتور تاثیرات ګورئ دا واقعاً په زړه پورې ده. زه یوازې څو دقیقې مخکې دلته راغلم او لادې مخه مې دومره څه زده کړل.
دا لرغونه کتاب به د جنوري تر 12 پورې د انجیل په موزیم کې وي او وروسته به په نیویارک کې د يهودي علومو د مدرسې په کتابتون کې نندارې ته وړاندې شي. د روخان نورزي د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غاک واشنگتن.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د غالۍ او تولیدات په څه حال کې زیات شوی دي چې نړیوال مارکیټ ته صادرات اوس هم لګن سوند سره مخ دي. د غالیو سوداګر د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو وایي چې کورنۍ بازار له 10% نه 15% ته رالویدلی دی. بل خوا د طالبانو د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې په تیر 2023 زیږدیز کال کې د غالیو صادرات تر 15 میلیون ډالر زیات و. نور حال د شمس آریان په رپورټ کې.
د افغانستان غالی چې د لاسي صنایعو په برخه کې یو له با ارزښته تولیداتو څخه شمیرل کیږي، سوداګر د تیر په پرتله د زیات تولید خبره کوي. دغه سوداګر د افغانستان اقتصادي حالت په کتو وایي چې کورنۍ بازار له 10% څخه 15% تر لویدلې دی.
تولید قانون وطني اول شکر از قبل کنه زیاتر شوه او حتی همی موزی که ما در کارگر می دادیم از سابق کنال فعلا کم زیادتر می دیم برشان. ما قبلا بازار داخلی خود تا 30% 25% داشتیم، حالا 5% بازار داخلی داریم. 95% ما صادرات داریم، 5% در داخل کشور. افغانای ما وطنداره ما چون اگذره از نگاه اقتصادی چینا میکنن و در غیر از آن ما قالنای هرزان هم داریم که در زد اقتصادش هم باشه. از خاطر اگذره فعلا فروشات داخلی ما کم است، بیرونی زیاد است. شکر
محیب الله که څه هم د افغانستان غالی د لاسي صنایعو په برخه کې یو تاریخي ارزښت یادوي، خو په خبره کې د صادراتو په برخه کې د تیر په پرتله له ستونزو سره مخ دي.
انتقالات مال مثلا از قبیل باید دلیزای هوایی یا که مثال رای که ترانزیتی ما داشته باشیم بسیار در سهولت باشه، از طریق ریل بره یا از طریق زمینی که با کشورهای غرب و امریکا و این طرف ها ما داشته باشیم یک ذره مشکلات داریم، انشالله که اونام امید میکنیم که بخیر حل شوه.
د غالیو سوداګر په داسې حال کې د صادراتي لارو د ستونزو خبره کوي چې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت چارواکي د تیر 2024 میلادي کال د غالیو صادرات تر 15 میلیون ډالرو زیات یادوي.
صادرات قالین افغانستان در جریان سال 2024 به مقدار 3960 تن به ارزش 15 میلیون و 361 هزار دلار کشورهای پاکستان، استرالیا، ایران، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، آلمان، هلند، ایالات متحده آمریکا، هند، کانادا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کشورهای دیگر صورت گرفته است.
بلخوا اقتصادی شرم که وای چه یو شمیر همسایه هیوادونه ده کپیرایت ده اصول خلاف ده افغانی غالی و پتیر ماشینی غالی جوړوي. د دوی په خبره دې کار د افغانستان د اصلي غالیو پر بازار منفي اغیز کړی دی.
په افغانستان په مارکیټ کې هم زموږ لاسي صنایع او اصلي اوریجنال قالین د ماشيني قالین سره رقابت نشي کولی. اوس زموږ مارکیټ په خپله د همدغه قالینونو چې ترکی قالین دي، ایرانی دي او د نورو هیوادونو څخه راځي او د بلجیک څخه دا کده. او یو خدای چې دا کاپی رایت مراد شوی نه دی، یعنی زموږ نقشې ټول غلا شوی دی، هلته کاپی شوی دی او هغه ماشینی تولیدات د لاسي صنایعو ځای نیولی دی.
غالۍ چې د وړیو تر څو پړاوونو وروسته تولیدیږي د ډیر زحمت تر څنګ زیاتې پانګونې ته هم اړتیا لري. د غالیو سوداګر شکایت کوي چې اوس هم په افغانستان کې د اړوند صنعتي پارکونو او مرکزونو نشتون د دې کاروبار کسان له ستونزو سره مخ کړي دي. شام سارین، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.